السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د غرمې 12 بجې شوې دي انیسا جمالیم په دې خبرونه کې بعد د چین د صدر پاکستان ته دوره د افغانستان او ایران د ترهګرې پر ضد ګډه مبارزه په پیښور کې غیر رجسٹر ډاکټران او لیبارټری او د خلکو مشکلات د یمن حالات په بنو اسلام آباد کې کلتوري غونډې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه د چین ولسمشر شی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن اسلام آباد ته رسیدلی دی په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي د پښتونخوا او بلوچستان د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر وایي چې د دې ټولنې د غړو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنې غونډه وکړي د خبرونو تفصیل د چین ولسمشر شی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن اسلام آباد ته رسیدلی دی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف په هوایي ډګر د چین د ولسمشر هرکلی وکړو تم سرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانستو کې چې شپږ سلویغ بلیونه ډالره خرڅ پرې راځي بیجنګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یوه لاره جوړه کړي تم سرګندېږي چې د چین ولسمشر به د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د وزیر اعظم سره د افغانستان په صورتحال د خبرو اترو برسیره په سینکیانګ سیمه کې د هغه مسلمانانو بلتون پالو په اړه خبرو وکړي د کومو په اړه چې چین ویره لري چې پاکستان کې میش وسلوالو سره اړیکې لري شی جن پینګ به په پاکستان کې دوه ورځې بیو د پارلمان غونډې ته به هم وینا کوي پاکستانی میډیا سره په خبرو کې د چین ولسمشر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې د امنیت د ښه کېدو سره تړلې دي د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وزیر حسن اقبال ویلي چین به پاکستان کې د انرژۍ د پروژو لپاره د 30 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي تیر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
چائنا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچہ
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژې ته د نوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده دا به زموږ او د سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې ټول هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې بغټ رول لوبوي
دغه وو د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته تللی دی د پښتونخوا د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي په دې اړه اتوار په ورځ په ډر اسماعیل خان او اسلام آباد کې احتجاجي غونډې وشوه له حکومت غوښتنه وشوه چې دغه لاره دې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبونه تیره کړي شي د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل
دا کم د کاغر گوادر لاره وا د نواز شریف بدل کړه د موټر وی په لاره کړه مونږ دا نمنو د چین صدر روان دي مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دي مونږ ستاسو ملګرتیا منو ستاسو مدد منو تاسو خوشاله یو چې تراله په خیراله وایو خو یو خبره ته ښکاره وایو چې کڅه د موټر وی په لاره باندې څه پیسې ورکړي نو بیا تم ترکی چین نه تم یو استعمار یې مونږ دا منصوبه نه منو مونږ صرف د ډر اسماعیل خان د شو په لاره ولا منصوبه منو بل پکې نه منو
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې نن به په دغه اړه د بیلابیلو مدني ټولنو غړي په خبر پرېس کلب کې یو خبري غونډه ته وینا کوي ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی پرون خپل ایرانی سیال سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر لمحه هاغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتی همکاریو په پراختیا ټینګار کړی دی ولسمشر حسن روحانی هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي روحانی وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد قانونو صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دی او غواړي چې د چابهار ترانزیتي بندر له زهدان سره وتړي د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنې غونډه وکړي. اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنې غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړی شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې د میډیټرینین په سمندرګي کې 50 کسان وروسته له هغې وژغورل شو چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې 200 سورلۍ درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه شوه. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړي په اوبو کې موندلې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد د نظامي قومندانانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه:
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
آیت الله علی خامنائی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو اوس هم د امریکا په اړه د جبر بې اعتبارۍ څرګندونه کوي. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قوتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقې ته رسیدلي او په همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام لري. دغه وو د دې وخت خبرونه، او اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د ګل پورز د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپې غستی کیږي او په 1.25 روپې خرڅیږي. یو پاوند په 1.25 روپې او 1.25 روپې 50 اتیا پیسې. یو یورو په 1.10 روپې او 1.10 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.45 روپې او په 20.40 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپې او په 30.15 روپې. یو افغانۍ په 1.80 روپې غستی کیږي او په 1.10 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د ملک اکثره برخو کې موسم اوچ او تود وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کم شپږ، پېښور کې 2.5 او 3 او بنو کې 15.5 درجه سینټي ګریډ پورې وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د چین ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی.
مشال یو چې تراله په خیراله وي، خو یو خبره د تخکاره وي چې کڅا د موتروي په لار باندې څه پیسې ورکړي، نو بیا ته مترکی چین نه یتم یو استعمار یې.
په پیښور کې خلک د غیر رجسترډ لیبارټرو او ډاکټرانو له وجې مشکلات لري.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسترډ پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي، نو د هغه خپل د لیبارټری د خپل ټرسونی دی، بل چې هغه قبلې نه.
او په اسلام آباد کې بعد امریکایي سفارتخانی په مرسته د جوړې شوې میوزیک میلې حال واوره.
مختلف ملکونو خلک راغلی او غیب مینه راکم. دا مینه زه ځان سره په زړه کې وړم. دا مینه زه خپلو پښتنو د پاره وینم. دا مینه زه د خپلې پښتنې خاورې د پاره، د امن د پاره وینم.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو ته اوس بلار شو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د چین ولسمشر په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته ورسېد. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه او سیمه ایزو اړیکو غږیږي او همداراز به ورسره ځینې معاهده هم لاسلیک کړي. د مشال لیډیو خبریال احمد الله په دې اړه تفصیل زموږ همکار شاهین بنیری سره لږ شیبه وړاندې شریک کړی دی.
اسمه لګه شی بوړان دی. تقریبا 19 بجې د چین صدر چکمو اغا د اسلام آباد په نورخان ایربیس چکمو اغه باندې راکوش شو. کله چې چین صدر راورسید نو اغا به حال د ایرپورټ باندې د پاکستان صدر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه وفاقي وزیران چکم دی، ټول کابینه اغه هم موجود و. دغه شان د بریوانو فوزونو مشران چکمو اغه هم په نورخان ایربیس باندې موجود او د چین د صدر ته ټول هرکلی ویلا. یو شتوکونو سلامای سره سره چین صدر ته د مختلف سکولونو د ماشومانو لخوا چې کوم ملي نغمه وړاندې کړل شوې او د ځوانو ملکونو چکم نغمی هغه وړاندې کړل شوې. هغه وروسته د یو بل وزیرانو سره د تعارف وروسته چین صدر چکم دا مهال لاړو هلته شاغی لپاره کمځي کې د اوسېدو بندوبست کړی شوی دی. نو هغه به لږه شیبه آرام کوي. د هغې وروسته به بیا دوی د غرمې ډوډۍ چې کومه ده د هغې مېلمستیا کړی شوې ده د صدر ممنون حسین لخوا د چین صدر دپاره. هغې وروسته به بیا د چین صدر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او مختلف چې کوم سفر په حوالې چې ویل کېږي چې کوم شپږ څلوېښت نه زیات ارب اربو ډالرو چې کوم معاهدې دي هغې کې به مختلفې چې کوم دی لاسلیک کېږي به او په دې کې د ټولو نه مهمه چې کومه ده هغه ګوادر کاشغر کوریډور چې کوم دی د هغې په حوالې سره چې په دغې باندې به معاهده چې کومه ده هغه به لاسلیک کېږي او په دې کې مختلف منصوبې شاملې دي. نه صرف د سړکونو جوړول په دې کې دي بلکې لس زرو زیاته میګاواټه بجلي چې کومه ده هغې معاهدې دي او نور انفراسټرکچر چې کوم دي یو شمېر معاهدې چې کوم دي هغه پکې شامل دي. د دې وروسته به بیا د چین صدر چې کوم هغه ته د پاکستان نشان پاکستان چې کوم دی هغه هم ورکړل کېږي او نن ماخام چې کوم دی هغه به د مختلف سیاسي پارټیانو مشرانو چې کوم دی هغه سره به ملاقاتونه کوي. سبا د پاره بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د پارلمان مشترکه اجلاس به کېږي. سبا سهار نو د چین صدر به هغه ته وینا کوي او وروسته به بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د انډونیشیا په سفر باندې روانېږي. د پاره امنیت خبره کوو کونه په اسلام آباد کې انتهایی سخت امنیتي قانون چې کوم دی هغه پورته کړی شوی دی. یعنی اندازې د دینه هم لګېدل شي چې سار لسنیمو بجو نه واخله تر دولسنیمو بجو پورې کوم ایئرپورټ چې کوم دی نور خان ایئربیس سره خوا کې چې کوم ایئرپورټ دی بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ هغه باندې هر قسمه جوازونو راښکته کېدل یا الوتل چې کوم هغه هم بند کړی شوی دی دولسنیمو بجو پورې. دې نه علاوه چې کوم د ایئرپورټ نه کوم سړک د پارلیمنت هاوس طرف ته راځي نو په هغه باندې زه په ځای باندې فور چې کوم دی او دغه شان نور سکیورټي اهلکار چې کوم دی هغه ځای په ځای کړی شوی دی.
دا احمد الله نا تاسو د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د دورې حال اوریدو. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن د پاکستان په دوره دی څنګه چې تاسو د مشال لیډیو د خبریال نه هم اوریدل چې دی په د خپل سفر پر مهال سنې یادښتونه او لوسنامې هم لاسلیک کړي. خو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاستوالان مدني ټولنو کارکونکي او استادان او دغه سي زده کوونکي په احتجاج دي او تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتی لارې د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي خو پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. زموږ همکار اسرار علم مومند د مدني ټولنو او ستکونکو د سازمانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکار رادیو وایي د چین ولسمشر شي جن پینګ با پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه مدني ټولنو کارکونکي پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دی او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دی په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي.
دا کم د کاشغر گوادر لار وا د نواز شریف بدل کړه د موټر وی په لارې کړه مونږ دا نه منو او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبب پېښور کې پرېس کانفرنس کوو دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی مونږ ستا ملګرتیا منو ستا مدد منو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا تم مترقی چین نه تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو.
پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میله واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورسپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستان به تیریږي پرې شپږ څلوېښت ارب ډالر خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت د غلار د دوی لسیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو ځوانانو سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو. چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه دوه کاله مخکې منظوره شوې وه، چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راشي زموږ دغه بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زموږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زموږ مطالبات ونه منلی شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، زموږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او موږ به د دې منصوبې د دې پښتون دښمن او بلوچ دښمن منصوبې بھرپور مخالفت کوو.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي که چېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشګر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي، نو له دې سره به تر ګرې او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان چین کوریډور منصوبه لاره نه ده بدله کړل شوې او د لړکی کېدونکو پروپاګاندا بیا اساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټه غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لاره کې د وړاندې شوی بدلون مخالفت کړی وو، خبرداري ورکړی وو که چیرې یاد شوی منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر کوټي جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15315، 15015، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو او څنګه چې تاسو اوریدل چې د چین ولسمشر دا مهال د پاکستان په دوره دی. پرون په ډیرا اسماعیل خان کې هم پښتون ولسی تحریک په بلنه یو غونډه وشوه چې پکې د کاشغر گوادر لارې په اړه خبرې وشوې. دوی په دغه غونډه کې په دې خبرې وکړې چې که دا لاره بدله کړل شوان نو د پښتنو په اقتصاد به څه اغیز پریوسی. په دې اړه د سلام مسعود دا رپورټ اورو.
د اتوار په ورځ په ډیرا اسماعیل خان کښې د پښتون اولسي تاریخ په بلنه د مختلفو سیاسي ګوندونو سماجي تنظیمونو د مشرانو او طالب علمانو د نمایندګانو یوه غونډه وشوه. په غونډه کښې جایزه واخیستی شوه چې که د گوادر کاشغر روټ اولنۍ نقشه چې د کومې په مطابق به د دغې روټ زیاته برخه د بلوچستان او پښتونخوا په پښتون میشته سیمه کښې تیریږي چرته بل لوري ته بدله کړی شوه، بیا به د دې پریکړې په وطن او د دې دواړو صوبې په اوسیدونکو څه نتیجې څه اثرات مرتب کیږي. په دغه اولې سره د پښتونخوا ملي اولسي ګوند یو مشر سلطان شرنای وایي
موږ د پښتنو علاقه د نظر انداز کوي نه، پر موږ د دهشتګردي نه مسلط کوي، دا روډ موږ تبدیلېدو ته په هیڅ صورت نه ورکوو، دا روډ له موږ چپ شو زموږ خلک به ګډ امر غلام پاتې شي.
په موقع موجود یو بل مشر شنواز میاخیل وویل
ډېر بنیادی دی سنټرل ایشیا ته خوب علاقے نزد دے لاہور دے نزد چې چین کا خپل علاقے محرومی ختم ول غواړي اداغه انویسټمنٹ کوي، بیا پکار دی پاکستان وزیر اعظم دی عقل نہ کار واخلي، بلوچ محرومی بدا سے ختم سی، دی پښتنو بدا سے ختم سی.
غونډه ته د پېښور نه راغلی ملما او د پښتونخوا اولسی تاریخ مشر ډاکټر سید عالم مسعود دغه خبرو ته په دارنګ دوام ورکړ.
د دغه فائدې د دې دغه خلکو کم از کم شپږ شل کله مخشلوټ شي، د دغه ژوند بدل شي، په دغه بیروزګاری
موجود کسانو غوښتنه وکړه چې د چین صدر دې د یوې صوبې یا یو سړی په ځای د میش طرف ته هم مخ راواړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو اوریدل چې په ډیره اسماعیل خان کې خلکو د گوادر کاشغر لارې د بدلولو پر ضد یوه غونډه رابللې وه. دغه سې په بلوچستان کې هم سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې د گوادر کاشغر ترمنځ تجارتي لاره دې په پخواني نقشه جوړه کړي، کومه چې به په ډیره اسماعیل خان او ژوب تیرېدله. د دوی په خبره نن د چین ولسمشر د پاکستان دورې پر مهال که د چین له صدر سره کومه بدله تګلاره خپله کړه نو دوی به په سخت احتجاج لاس پوری کړي. نور تفصیل د نیاز مستخل ناورو.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزی مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لارې په اړه د مرکزی حکومت لاس پیناوي او دریزه بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنې په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده، تر ټولو فطري لار خو دغه ده چې مخامخ په خوشحالګړ او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار ده مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسېدونکي د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډېر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف. وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر څخه هم دا مطالبه لرو چې په کار ده دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سند ته ځي یا په پنجاب طرف ته لاړه سي او له بلوچستان څخه چپ سي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملتپاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
پښتونخوا پښتونخوا او بلوچستان شامل دي. د دغه روډ د تبدیلۍ خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپله رایه ښکاره کړې ده. پاکستان دپاره په خیر دی او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزی حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تېرې یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ ژوب،
دغه لار به له گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ ژوب، اسماعیل خان ډیرې او پېښور پر خوا تیریږي. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجیح او لاره بدل کړل سوه، نو دا هر څه غلط دي.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادہ سیاسی گوندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی. دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نور لارو خبر هم پپٹ او مبهم انداز کوي. دوی زیادوی دو انتظار دی چې د چین صدر لدوری وروستا کوم پریکړه منست رازی.
دا مشال ریڈیو دا.
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د دوه ورځني سفر پر مهال پرون تهران ته ورسېد او له خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې چې احمد تکلی درته تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتماب عنیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتماب رحمانی سر به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیرد.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 150 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله، خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وځي.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن میده، اما اراده ملت افغانستان قوی است. ما قبرستان از این حرکات خواهد بود.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکاریو خبره یاده کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی
امنیتی. دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په سیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې له سره یو موټی کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي. نور تفصیل د حمیدې هارون عثمان په دې رپورټ کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو 14 کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. حق مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیون افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دی مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي خو یوازې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي. د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو تاسوره اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د شاین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه د چین ولسمشر جی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف په هوایي ډګر د چین د ولسمشر هرکلی وکړو. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانسته وکړي چې شپږ سلویښ بلیونه ډالره خرڅ پرې راځي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په موخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په لشکرګاه کې د پولیسو د اولې حوزې جګړه کې سوار لستنو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده. د هلمند امنیه قماندان نبی جان مولا خیل وایي په لشکرګاه کې د پولیسو اولې حوزې ته تیر مخام دوه تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په جامو کې ننوتي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځنی ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي د ایران د ټیمي وسلو افسانه امریکې او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده.
د شاین بنیری نلند خبرونه تاسو ورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورې چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولې او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنگ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لري کې دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولې په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید دی چې ادوار ملکونه به د خیر سګالې د حافظه برقرار ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د ادوار ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کولاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولې دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالی هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ 500 اسلامي ملکونو نماینده تنظیم OIC څه اقدام نه چتوي. ادارې په وینا ضرورت د خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتېږي نو اثرات به په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولې فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنگ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه نه دی. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو له به هم دا اصول خپلول وي او که داسې ونه کړل نو انتشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سې څېړنیزه اداره کانسل انفارمیشن ریلیشنز لیکي پاکستان کې د شي پر روان وخت کې لچین سره خپل تعلقات نورم خکړي چې دغه بعد امریکا او پاکستان په اړیکو هم اثر پرې باسي. بلخو ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د افغانستان د حکومتي غړو ترمنځ اختلافات په دغه هواد کې امنیتي مسلې زیاتوي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
پاکستان او چین له ډیر وخت د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2020 کال د ستمبر د 11 نیټې د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیون امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قومي اکشن پلان جوړولو هم مجبور شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر یو نیم سلو پورې کسان وژل شو چې زیاتره ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. رسپانه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې پړه وسوارو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وزي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشر وای د هواد اټمی وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي چې ایران له نظامی تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علی خامنائی د ایران د اټمی پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی دی خو سم شکمن دی. په دې اړه نور تفصیل د ملالې بشیر ناورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنائی چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتباري څرګندونې کوي. د ل تلویزیون په خبرېدونکي وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا پخپله ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همداراز خامنئی په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سینا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقې ته ورسیدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې آخري موافقې ته رسیدل دي. تر پام وړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقه وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استسي مخالفت لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د یمن حکومت په دهواد کې د شخړو د پایته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ او هغه یو سیاسي چال وباله. ایران په دې تورن دی چې د حوثي یاغیانو چې د دهواد د خاورې ډیره برخه یې لاندې کړې ملاتړ کوي. د دې موضوع نور تفصیل درته نوریاست نوري وړاندې کوي.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شاملو سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمینې دوحا څخه په ټلیفون رویټرز آژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی یې دی، ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړی نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه یې هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زبېما نه اسلام دې نه زمون دې پښتنو سکلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 350 سکولونه دې تباپلې شوې.
آیا د بریدونه باد رڼا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې خلک وایي چې د غیر رجسٹرډ لیبارټرو ډاکټرانو لوځي سخت مشکلات لري. د خلک وایي چې حکومت یې پر ضد هیڅ کاروایی نه کوي او د غیر رجسٹرډ لیبارټرو لوځي د ډیرو خلکو ژوند هم ختم شوی دی او غی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا اولس وایي چې د پیښور ښار چې د صوبې سرخار هم دی، ګنشمیر کې د ډاکټرانو کلینیکونه، لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پیښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه د رجسټر شوي. دا پیښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلی. امجد علي وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل ترسونی دی بل چې هغه قبلې نه په اسپیټال کې مطلب دی یو دیبی یا به مطلب چردلیوی هغه په خپل علاقه کې خپل کلینیک لو کړی. ډیر کسان د هغه د لاسه مازورم شلو مړم شلو او وزیر صحت زمونږ سره شو.
ولی هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټری مشتاق جدون نو پختل د هغوی وینا وا چې دې لړ کې دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي.
ډیر ورځو کې دوی تقریبا 230 کلینیک هوی سیل کړی دي او 15 لک نه زیات جرمانه هم کړی ده. دوه خبرې وی یا او رجسٹر نه ده
یا رجسٹرڈ دے وغا ایکسپائر شو دے رینیول نہ دے شو لیبارٹری شو یا کلینک شو کر اس شروع کرے دے کنا تا تو خیال ہی پیکری باندے ان رجسٹرڈ کلینک باندے
دا خیبر پختونخوا دا صحت سیکٹر جا تکڑا چے صوبائی حکومت دے لڑکے دا ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی پنم باندے یو نوے ادارہ ہم جوڑا کڑے دا آرڈیزر بہا کار پیل کڑی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال مرکا د مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په جلال آباد ښار کې د تیرې شنبې په ورځ د ځانمرګي برید له قربانیانو سره د اتوار پر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري را لیږل شوی پلاوی نقدي مرسته وکړه او هم یې په روغتون کې د پیښې له ټپیانو سره وکتل. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري را لیږل شوی پلاوی چې په جلال آباد کې د ورستی ځانمرګي برید له قربانیانو سره د نقدي مرستو په موخه ننګرهار ته راغلی و. مشري په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر عمر زاخیلوال کوله. نوموړي د پیخي قربانیانو ته د مرستو د ویشلو پر مهال خبريالانو سره په خبرو کې وویل
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته موراوړي هغه وارثین دلته موږ سره هغه ته مرسته ورسېده. د نور مطابق چې هر زخمي ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغه مرسته د حکومت د خوانه د بور تقسیم شي. نن د غم ورځ د پټولو څوک په فاتحې لري او څوک هم د تدفین مراسم دي، مګر مکمل په شفافه توګه موږ ټول هغه د حکومت مرستې چې دي پریدوی په ولایت کې دوی براشي او د ولایت څخه به تبا کم هي چل چکر شوی دغه خپل مرسته ترلاسه کړي.
د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ یو تن سپینګیری چې په یاده پیخه کې دوه زامن وژل شوي وو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مرستو پر ځای د دوی د بچو قاتلین ونیسي او سخته سزا دې ورکړي.
نور شاید عمر ځکه لشي دوه زامن به شي شي وي موږ قاتلین دې ونیسي عدالت ته کشي دا د ځوانان چې دوی مري مري د افغانستان خلک به شتل دا عمر موږ دا نه پکارېږي زه خپل پر شپې شهر لرم دې باندې شي وکم.
یو بل تن چې د خپلوانو لډلې سلور دنه په پیخه کې وجل شوی وو وای چې د قربانیانو له وارثینو سره دی او ګدمهاله مرستي وشي.
کوس کونړ له خبر زوالې ما رنګل مې نامه ده زمونږ سلو کسان شهیدان دي درې زخمیان دي او دورونه اوس دا یو پته کیږي چې وادین کړیو دا دولت چې دونه مونږ سره مرسته وکړه دا د یو مېش دوه مېش دا دونه غن کوي تاسو ته جوړ کی دولت به ورته ماشو کی وارثین باندې باندې خپل چار روانه
خود یو بل تن قرباني شي ورور به له حکومت نه غواړي چې د مرستو په ځای دی د ورته پیخو مخنیوي وکړي.
نوم نصر الله دی د کوټ ولسوالۍ ما رول مشهید شوی دی او بس دغه ته چې نقد مرسته کړه موږ ته راکړي د پاره خو ډېرې مرستې په کار دي بای چې دا خو ایمان دی د اوس نه نیول تر د ډېر وخت پورې اوس واړه واړه زمینی دي. نو حکومت نه موږ دا وختونه چې دی پالنه لري خو کی او آینده د پاره د امنیت مخه موږ د پاره جوړه کی او دغه شینو مخه موږ ته ونیسي.
یاد دی وی چې د قربانیانو له وارثینو سره د مرستو لوي شروع ست یاد پلاوی د ننګرهار مرکزی روختون ته ورغلو او په یاد پیخه کې ټپیانو سره یې لنګدی وکتل او ډاډګیر نه یې ورکړه او هم یې په هغه فاتحه یا دوا کې ګډون وکړ چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کرزی تالار کې اهتمام کړی و. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اته کال پس د ممند جنسه په لکړو کې د حاجی صاحب ترنګزی په مزار مریدانو حاضری وکړه او د سیمې د امن لپاره یې دعاګانې وکړې. په کال 2001 کې د جولای د میاشتې په 28 نیټه تحریک طالبان پاکستان کل ادم ډلې هم د دې زیارت د جماعت نوم بدل کړی وو او ورباندې لال مسجد یعنی ستر جماعت نوم اخوده وو. لاغ وروسته د یاد مزار زیارت کوونکي او مریدان بند شوي وو چې له وجې دلته کلیس اورس یا مذهبي غونډه ختمه شوې وه. د پولیټیکل انتظامی لخوا یو وار بیا یا دغه مزار د زیارت کوونکو لپاره پرانستل شوی دی چې نور تفصیلی درته زموږ همکار شانواز ترکسی وړاندې کوي.
د جولای د میاشتې په 28مه نیټه کال 2001 کې چې کوم محل طالب وسلوالو د محمد ایجنسی د حاجی صاحب تورنګزی په زیارت او مدرسې لال مسجد یعنی د سور جمعات نوم ورکړه، د له هغه وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وه شوې. طالب وسلوالو دغه جمعات لا په دی وجه لال مسجد نوم ورکړو چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري اپریشن کړی و. پرون د محمد ایجنسی په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب زی مزار له خلق په اول وار راغلی وو.
زما نوم خو تاریخ مومن دی او زه د لیمزو سیمین راغلی مغلنی. ته نخه کاله پس به دلته د بابا جی صاحب هغه ورس مناویږي دلته امن راغلی دی. خلق هغه روحانی غونډه لخه په مین او خپ جدوجہد باندې راغلی دی دلته نه دی.
حاجی صاحب تورنګزی چې خپل نوم فضل واحد وو په کال 1358 کې په 400 تورنګزو کې پیدا شوه، ولی په کال 1908 کې وفات شو او د محمد ایجنسی په لکړو سیمه کې د زیارت د غرنا په قطبی اړه خاورته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جمعات هم جوړ کړی شوی چې د باباجی یا غازی آباد د جمعات په نامه یادیږي. دغه جمعات او د مزار زیارت له د تورنګزو باباجی مریدان هم په ګڼ شمیر کې راغلي وو.
د پنډیالو سیمې نه راغلی رحیم شاه مومن وایي ظلم بار بار کېدو چې د حاجی صاحب تورنګزی چې کوم مزار دی کوم ورس کېږي چې کوم خامخه شمولیت وکړو، خو د بد مرغه د تهګری د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي نو زمونږ د شوق دام زړه کېدو چې د بابا جی صاحب په مزار باندې دوباره کې دا پروګرامونه سر پیشي همونګه خامخه په دې کې شمولیت وکړو. خو نن انتهایی د خوشحالۍ خبر دی، سپیشلی د مومندو لپاره د صافو قوم لپاره چې نن هغه پروګرامونه اورس دوباره سٹارټ کړو.
د لکړو میله چې د اتو کلونو وړاندې به ورله د پاکستانی سیمونه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت دغه سیمه د اولس روزګار هم ډیر زیات خو چې اتو کلونو دغه سیمه به خشاره شوی و. د یادې سیمه اوسیدونکو لال رحمان صافي وای
وسلوال چې کلرا لودیجنه خبري هغه جاری شو، تصویران په خبرونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې د روحاني پښوا او غوی د پیدا غستل چې موږ د عدالته یو د هیرو په شکل پیښ کوو، به دا غي نروسته د حالات نورم خراب شو. دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکي یا ورسل راشي یا بل څه
د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانی د پر خلک دی خو دی واپس راشي. ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نه چې دا کم پروګرام وشو خلکو دا کم شرکت چې د دینه د معلومی کې دلته وی سټیبلیټی راشي.
پرون په دې ځای کې د محمد ایجنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیره زیاته و چې د پیښور 400 مردان ثوابي باجول خیبر او د محمد ایجنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
میډیا او ځوانان
خاطر کټ په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ځکه ډېر کوچ کله فاټه تل لا شو کال دا کې موږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال ریډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دریمي بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تیر روز په بنو کې انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د فقیر اپی سیمینار او غزل شپې په بنو کې دغه سي مختلفي دستوري وکړلې چې د پاکستان د ګډ ګډ نورته خلک راغلي او نور تفصيل د عمر دراسو سیر ناورو.
د سیمینار صدارت خاغلی رحم زمان خټک کولو او مشران میلمانه پکې سید خیر محمد عارف او غزل گو شاعر درویش دورانی وو. د غزل د شپې چې د اندیش شمس القمر د نوم سره تړلې شوې وه صدارت یې نوموړي غزل گو شاعر درویش دورانی وکړو. په دستوره کې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د پښتو ادب او ژبې درنو پوهانو او شاعرانو برخه لرله او خپل کلامونه یې وړاندې کړل.
د نن چې کوم خلک زما د سر غندنه کوي پرو مې دې خلکو په فخر هم ستایلی و سره ګیلا له خپل وکړه زما د پښتنو وطنه د جنګ میدان چې جوړېدلې ورانېدلې خو به
زمونږ سره سپین شاهزادمی چې پاټک ور ووري نه مزدورو غم تر نه ټول رنگونو تختوي
دا خو یو تی خو سره فیصله وکړه غریب په خپله څوک له سترګو نه دور وباسي او قسم په خدای د هېڅ ویلو اراده نه لري خو بس حالات را نظر کې سا په زور وباسي
چې حجرا نه کښه سیاله پتا کوئی شاید خانی لاکھ
خانی تا چناس کم تو تباس دا آواز راشنی سب دختار زکر باسی عبادت کرو
دا دغو خوندورو دستورو پاڑا نامتو شاعر و ادیب درویش دورانی وویل
دا خوډیر خپل پروګرام او موږ خپل دا کوټه نور تر غلیو ماجګر یو پروګرام موږ سیاسي چې کوم اړخ دی د ژوند په دې باندې ډېرې جوړې خبرې وشوې او دا اوس دا چې دا ادبي اړخ شعري اړخ اوس په دې باندې دا خبرې وشوې داسې پروګرامونه بیخي ضروري دي
دا پروګرام منتظم او د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر پروفیسر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل
زمونږ مقصد دا و چې خپل مشران خپل اتلان خلکو ته وریاد کو فقیری پی یا د غزل شپې چې مونږ د اندیش شمس القمر سره دنوم سره تړلې وا صرف فقیری پی یا دولم نه بلکې اوسنۍ قومي صورتحال باندې مونږ یو بحث مباحثه کول مقصد و د خلکو رائے را جمع کولو د مستقبل لپاره د یو لایح عمل د یو تګلارې جوړولو
د پروګرام اخیری برخه کې د عبدالرحمن درپخیل په آواز کې موسیقي واورول شوه چې د شپې تر اخیری پړاو پورې یې دوام لرلو
د تاریخ پانا
دره د سختون خوا صوبه زور نومو بل ایسار چې ده دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې د کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل په کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی
په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه په مرسته د جمعې په ورځ شروع شوی درې ورځنی میوزیک میلان نن په خیره ورځم روانه ده چې پکې د پاکستان د مختلفو ژبو ولسی سندرغاړي او د بهر ملک نه راغلي میلمنو سندرغاړو د خپل فن مظاهره وکړه د دغه میلې نور حال درته د زموږ همکار ریاض موساخی له وړاندې کوي چې د پښتو په یو سندره پیلېږي
دا आवाज د هغه درې ورځنې سندريزي دستوري دی چې د میوزیک میلې په نوم د اسلام آباد په نېشنل کونسل اف آرټس یا پی ان سی اے کې د جمعې د ورځې نه د امریکایي سفارتخانه او غیر سرکاري تنظیم فیس یا فاونډیشن فار آرټس کلچر اند ایجوکیشن په مرسته تابع شوې دی د پروګرام د پرانیستې په موخه خپل خبرو کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د میلاد نړیواله جیز میاش په مناسبت سره د اولس لپاره یو ډالې او ګرځوله مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه د کلتوري سانګې مشرې اغلی جوړیت وې د پروګرام مقصد اولس ته خوشحالي ورکول او د فنکارانو ډاډګیر نه کول دي دا وایي
اټس ا وې ټو برینګ پاکستان ان یو اس ټوګیدر
دا وایي دا یو لار ده چې د فن په ذریعہ پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې کړي شي او دوه ملکونو ډېر پراخ کلتور لري بل دا چې روانه میاش د کاپی رائټ میاش په هیڅ هم منځل کیږي نو دا شان دا ډېر ضروری ده چې فنکارانو ته د دوی د کار سلا او معاوضه ورکړي شي
نیاز خان چې د پیښور سره تعلق لري دغه درې ورځنۍ میله کې د پښتنو فنکارانو نمائندګي وکړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نیاز خان وینا وا
مال چې خلکو کوم امینه راکل نو زه خو لومبې د الله تعالی ډیر شکر گزار او ټولو خلکو ډیر امینه راکا پښتنو امینه راکا د مختلف ملکونو خلک راغلی او غي امینه راکا دا امینه ځان سره پزړه کې وړم دا امینه ز خپل پښتنو د پاره وینم دا امینه ز د خپل پښتنې خورې د پاره د امن د پاره وینم زما کوشش دا دی چې زما आवाज زما خدمت زما سره زما د جیب د پاره زما د ملک او زما د قوم د پاره وینم
نیاز خان ته رستو د امریکایي سفارتخانه لخوا د غورا سندرغاړي ایوارډ هم ورکړل شو درې ورځې میله کې په خصوصي توګه د امریکا نه راغلي میلمنې سندرغاړي ګریس میکلین هم د خپل فن مظاهره وکړه د دې وینا وا چې موسیقي د امن او مینې ژبه ده
very exciting I mean it's very exciting for me personally
دا وی د مله زماده پر پزاتی دوغه ډیره خوندوره وځکه چې زه د دین وړاندې پاکستان ته نیم راغلی او دا زما اول ځل دی ما ته دلته ډیره مینه راکوي خو او زه فکر کوم چې موسیقي او داسې طاقت ته چې ټول خلک یو ځای کول شي او دا داسې جبه ده چې هر سړی په دې پوهیږي او که زما په موسیقي کې څه پیغام دین او هغه مینه ده
if there's a message in my music it's
د ملک د مختلفو سیمونو راغلي خلکو د درې ورځې میلینا خوند واغستو او د دوی ویناوا چې د ملک مختلفو برخو کې دا قسمه پروګرامونه کول ضروری دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو